هم ورکلسو.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخات پوهان محمد رحیم الهام پاډ راپور جوړ کړی.
پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړی خدمت نو وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه عمر او نن
په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبي او فطري ډول غوړي پښتو ژبې جوړښت داسې دی.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کار
اتحاد مشرقی چوردنی احمد شیدا په رغمان چاپ شوی دی او رسمي
په زرپاڼه کې با لنډ کی سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
ادب جام کې با د ملکیار غرشین د ژوند احوال واخلو.
د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معاذ الدین غوري معاصر وو او د پچګړو کې د سلطان ملګری هم بو
او رخمین خیال کې یو شهید شوی پلار ته د یتیم ګلی اورو پلار خبري عزت زور خړو خاموشي رازنی شور خړو لوی وبمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخورور خړو لويشت پټیر ازنی پور خړو.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
لنن څخه 15 کال وړاندې د اپریل په 3 نیټه د افغانستان وتل ژپو او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رحیم الهام لدینړی وکوچید. هغه د پښتو او دری ژبو د معاصر ژبوهنې لا بنسټ ایښودونکو څخه او په میراث کې ګڼ علمي او تخلیقي آثار پریښي دي. د استاد الهام د معاصر ژبوهنې په برخه کې روش جدید د تحقیقي دستوري زبانی دری او پښتو ګرامر طرح له مشهور او مهم څېړنو څخه دي. نو د همدغه ارزښت لمخي د ازادي رادیوي مجلې نننۍ غنا د اروخات پوهان محمد رحیم الهام روح ته ډالۍ کوو او خبرونه له فرهنګي خبرونو پیلو.
استاد حبیب الله جاج پختنځی ومر د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پوخانی استاد پوهنمل حبیب الله جاج پختنځی د ورپیخي ناروغۍ له امله د ژوند پور پرې کړ. استاد جاج په نړیوالو ادبیاتو کې له انګلستان هیواد څخه ماسټري اخیستې وه او د کابل پوهنتون د فولکلور پوهنې کره کتنې او نړیوالو ادبیاتو استاد وو. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وای استاد جاج یو له هغو استادانو څخه و چې په معاصرې ادبي تیورۍ ښه پوهېده. نوموړي وایي استاد جاج نږدې 40 کاله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پاتې شوی و او د پسرلی پر اتک سره د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې دودیزې مشاعرې او میلې وشوې او ځینې به په نږدې راتلونکي کې وشي. په کندهار کې هم د انارګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. زموږ همکار صادق رښتینی د انارګل دودیزې مشاعرې ته ورغلی او له مشاعرې راپور برابر کړی.
پښتون احساس خپلوي پالي بل ور تشکلا نه بخشي ولس د خپل سیمي پترتي غوندي سنگار دی.
دا نارګل دغه دودیزه کلنۍ مشاعره د پنجشنبې په ماښام 9 بجې شروع او تر 2 بجو دوام درلود. لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه شعرونه او وروستۍ برخه ټنګټکور یا د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر پیغام ولوست چې پکې ویل شوي وه په ټولنه کې فرهنګي هڅې د سولې په راوستلو کې ډېرې ګټورې دي. وروسته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر په خپله وینا کې شعر د ټولنې د اصلاح لپاره یو ښه وسیله وبلل او زیاته کړې چې شاعران باید د ټولنې د سمون لپاره د شعر ژبه په رښتینی ډول وکاروي.
شعر او شعري نړۍ هغه څه چې د معنویت یو خورا مهمه پانګه ده، په هغه اندازه د ټولنې د سمون او اصلاح لپاره یو وسیله ده په هر پیمانه چې زموږ شاعر زموږ د ټولنې انعکاس په رښتینې توګه وکړي په هغه پیمانه به موږ د اصلاح پر لور باندې ګړندي ګامونه اخلو.
په مشاعره کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي، د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام ولوست چې پکښې دغه ډول غونډې د ژبې، فرهنګ، دودونو او شعر د تقویې لپاره مهمې ګڼل سوي وې. په پیغام کې همدارنګه زیاته سوې وه چې دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
مشاعرې او شاعرانه بنډارونه د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، د ولسونو د بیدارۍ، د یووالي د تحکیم او شاعرانه ذوق د خړوبولو غوره وسیلې دي. له همدې امله ورته سلګونه کسان په خورا شوق راځي، کلام اوري او خپل شاعران لمانځي. دغه ډول کلنۍ دودیزې مشاعرې او ناستې د افغان فرهنګ او ادب د غوړېدا لپاره مهمې دي.
تر وینا وروسته مشاعره پیل سو او شاعرانو د انارګل، سولې او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
موږ له هغه اوښکې له سترګو پاکې کړې نه وې، د یوه شهید په جنازه کې مې وګړي مړه سو، زه سوله غواړم. جګړه کې مې وګړي مړه سو، په ښوونځي او مدرسه کې مې وګړي مړه سو.
لکه پیروی د اوبو یمان د ډیرو داسې حق وینو نیا وایو په خوله، موږ یو عجب خلک یو او خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، خبرې سرې لکه سکروټې په تحفه ورکوو، بیا هم تقوا کوو پر څه، موږ یو عجب خلک یو.
د مشاعرې وروستۍ برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې وه چې پکښې د کندهار محلي سندرغاړو دا انارګل، سولې او نورو برخو اړوند سندرې وویلې.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی استاد اروخات پوهان محمد رحیم الهام پښتو او دری ژبو ته شاوخوا نیمه پیړۍ خدمت کړی او په میراث کې ګڼ علمي او څېړنیز آثار پریښي. د اپریل درېیمه نیټه یې د مړینې 15 پلین پوره شو. رحمت افغان یې د ژوند او کارونو په اړه یو راپور لري.
پوهان محمد رحیم الهام د افغانستان د علمی کډیو یو وتلی او منلی علمی شخصیت او د کابل پوهنتون استاد وو. استاد الهام لنن 15 کال مخکې د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه په امریکا کې د اویا کلونو په عمر مړ شو. پوهان الهام پښتو او دری ژبو ته لنیمې پړۍ خدمت نه وروسته د 2003 میلادي کال د اپریل په دریمه نیټه ومړ. هغه د دې ترڅنګ چې په خټه پښتون مومن و، د دری ژبې په ژبپوهنې او ادبپوهنې کې لوی لاس درلود او هم یې د پښتو معاصر ګرامر په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د دې ترڅنګ چې پوهان الهام د دری ډیپارټمنټ استاد و، خو د پښتو ژبې د ګرامر په برخه کې کارونه نه ستړې کېدونکي دي چې ګڼې مقالې په وږمې مجلې کې خپرې سوې دي. د کابل پوهنتون استاد پوهان قیوم وایي چې په افغانستان کې د معاصرې ژبې له سرلارو څخه یو پوهان الهام و چې د ادبیاتو ترڅنګ یې په ژبپوهنه کې ډېر کار په برخه ده.
جناب مرحوم پوهان صاحب الهام در راستای ادبیات زبانشناسی
و مرحوم پوهان الهام د ادبیاتو، ژبپوهنې او شعر په برخه کې ډیر لوی کار کړی دی. د لومړي ځل لپاره استاد الهام و چې په افغانستان کې د معاصرې ژبپوهنې بنسټ کېښود. هغه یو کتاب لري چې د روش جدید در تحقیق دستور زبان دری ده چې په حقیقت سره دا کتاب د معاصرې ژبپوهنې پر بنسټ لیکل شوی
زبانشناسی معاصر است.
دی وایي چې د پوهان الهام اړیکه له پوهنتون سره زیاته وه او په وروستیو کې علومو اکاډمۍ ته لاړ او هلته یې د څېړنې په برخه کې کار کاوه. لیکوال او شاعر پرتاو نادری وایي چې د استاد الهام مورنۍ ژبه پښتو وه، خو هغه د دری ژبپوهنې په برخه کې کار کاوه او د هغه څېړنیز کار د وخت په نادرو څېړنو کې راځي.
یکی از ویژگی های دیگر شخصیت فرهنگی
د استاد الهام د شخصیت یوه خدا ده چې له یو شمېر نورو شاعرانو سره یو ځای د خپل وخت د ښې او معاصرې شاعرۍ د علمبردارانو څخه و، خو وروسته وروسته هغه د علمي شخصیت یو بله خورا راڅرګندېږي چې هغه په څېړنه کې یو ځانګړی نوم پیدا کوي. له بدبخته د استاد یوازې یو شعري ټولګه موږ ته راپاتې ده او په ادبي او ژبنۍ څېړنو کې زیات کتابونه راپاتې دي. د ده په خبره چې استاد الهام شاوخوا 120 تحقیقي اثار او مقالې لري. او پرته د استادۍ د یو شمیر چاپی رسنیو مشري هم کړې ده. محمد رحیم الهم د فضل الدین زوی په خټپ مومن او د کابل پرشخورو سیمه کې په 1911 کال کې زیږیدلې. نوموړي لومړنی او د لیسانس زده کړې په کابل کې کړې. بیا د ماسترۍ زده کړو لپاره امریکا ته لاړ. هلته یې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستون سو. او له څه مودې وروسته په 1909 لمریز کال کې تاجکستان هیواد ته لاړ او هلته یې د ژبپوهنې په برخه کې دکتورا واخیستله. او په 2003 میلادي کال د اپریل په 3 نیټه په امریکا کې د حق دایې ته لبای کوي.
له شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
دا خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول. هغه د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. له بل پلوه نننی د شعر دور چې دی تر پخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیرې وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیر شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیر شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده. او کتابخانه ډیر دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي. او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي. او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژبې د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېره لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پرتله شعر ډېر لیکل کیږي، آیا د غمر ډېر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډېر شي، کمیت ډېر شي، نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډېرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره او په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغییر راغلی دی او ډیر پرمختګ یې کړی دی. ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي، د شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندۍ روح سره ویل شوی دي چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یو سندره وي، یو غوغا برپا کی، جوړه کی، هنګامه جوړه کی، وروسته وروسته د خلکو جوړونه وهي، بیا ژوندۍ نشي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي، نو شاعري تر بخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي، آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني؟
استاد به کې خامخا به کې ستمه تاسو ویل چې دا اوس به خې ډیره شاعري کې ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو به ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت ته، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خخوي. نو دا به کې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، او ریدون کې به فکر کوي چې شریعت څه شه ده، په شیر کې تغزل څه شه ده، په شیر کې نو کپدا غلګرنا واچوي.
دا لګه خبره لګه ګرانه هم دا ډیره مشکله خبره ده. د شیر پاړه یا د هنر پاړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شیر چې دی، دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علوم باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شیر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوه غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځین ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شریعت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګیږي، په هغه الفاظو کې چې کم فکر، کمه مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له یوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کیدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کیدای شي ټکنۍ شي په و نه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري، نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي؟ مثلا
یوه مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی، د عناصر کسب کړی دي، دا غوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غونډه ریاضت ته توجه ډیر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولای دی، بل اخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلای دی، یا مثلا یو بل تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوې څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بل تجربه کوله، په دې سن کې دوه ترونه سره ولګي، د یو پړک رڼای وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شو، یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غونډه راځرغونیږي، دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي، لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډېر فکر هغه سره کړی وي کړی وي، ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي، یو تابلو د هنر تا ته بلاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بل برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډېر په مینه زړه تړل دي، تر ریاضت وایي، یعنی دا سه تا یو ډېر لوړه دنګه څوک چې په ورځو کې تا نه پټه، د هغه د ذهن په زړه کې نیولې د چې زه به دې ته ورځم، نو دې لپاره ته مختلف لارې لټوي، همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه د لپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم، که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به جوړوې، بل اخره دې څوک سر ته به خامخا رسېږي، ولاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکون کې د حقيقي او عيني واقعیت په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه، شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدودو څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره به زه تحریک کېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخه بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مو تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عادت وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل گزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه گزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهانوالۍ او پوهاندۍ رتبې مې دلته اکاډمي علوم نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتکا دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو، نشرات یې ټول ماته مفت چلا کړل. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تر چې باستانشر د کوشانیان د بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لاوتلله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې د 1350 نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسل نمونه دي، نو په دغه حساب د تجربه مې زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت مې نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې، په داستان کې مې لیکلي دي، داستاني دغه هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی، هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جدلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي، همداسې ور پسې راتلی شو. یوازې په غزنی باندې او په لوګر باندې، د غزنی باندې فاتیر او زابل باندې، او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما ماری فکری دی چه زما پا خپلا دی سر علاقه مندیم دیر از دیتا پذیر چه دا هاگ میراسون دی دا هاگ چی دی چه چا پی کار نده کرده او ما تا خدای توفیق را کرده و دوستان را تشویق کرده و ما نفذرم هم ما دیر کار کرده فاس کرده که هم مثلا کتابون لرم چه دا غینا دیر بیکر کتاب چه دی آداری چه چه آغا دا افغانستان و پاوز دا تاریخ پوگدو که دا لند تاریخ هم شده و در دفاع چاپ کرده و داشت نور برخم راوی نیسته اگه که میکرید مثلا در کمکن در پارا اصال درمه دیخ متاسمانا چاپ شوی نیدی پا اخبارون و مجلو که چاپ شوی نو نو نوی چاپ شوی
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا پخپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سال وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما د ته عرض وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دې دی د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګان زما د ټپ سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم ما په ټپ کې به تحقیق کړی دی که نه.
استاده که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډې سوری کړي راته، زوزانو ډډې سوری کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب له سترګو وړی، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، د پلوشو په غېږ کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي، او تتې ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوراک کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګمه جبارخیل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شېبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بالا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم اورز د چی ل ډوډۍ یو مړی هم نه دکړي، بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو. بیا به تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته. کله به یې د هوی سپک سپور ته وګنی ولې وو، او کله کله خو به یې د څو سفلک سره سره په بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خبره وه،
ایواز کلا کلا با ده چه ده پوزی سونا واوری دلشو چه هغا با هم تر دیر وقتا هو رکوا کلا خو باور سرا سو بیوار سلگویو هم ملتی آوکرا خاموش یودم ده کورنا ده دروازی پتک تک کڑا وکرا ده غم چپی نوری هم زورا ورشوی نیازبین جر جر خپل مخ په تور خیرن تکری پاک کر لمنه یو چندلا او په منده منده ده دروازی په طرف لارا چوکی کنجری مرداری چوم را وقت کی کچی دروازه تکو بیاده لکه چی طول ورس پا خوب تیره کدی زما خلطان استرگی نوی پناه شوی بیاده لکه ده میخی پراتی ده خوب او خوراک نده بلکار نشته پا ولکه او ده شوی و ما بی همده چی میکار خلاص کرو لام لامی نو نیغه کدی چی دروازه تک تک شو او در اخلم ایس پیری زتان پیزنم وڑا را سرغت شوی که خدای در تا دزمی که خلق خلاص کری طول عمر دی پتاگایی که تیر شو بس چی نوری خبری و نکری بینی بیا با میل لاسه اسی خوکشی نیاز بینی پا جرغونی غگو ویل زمادی خدای تصور بی چه تلاسه پا مکاری وی زمادی خدای تصور بی لدی سره یو در ناک کری که دی نیاز بینی لخلی و بطا نو نو پا زن پویه نشوا خوچ کلارا پا خود شوا تیر مازی گرو اوز هم پا هم غزار دالان که پا لوحو پرتوا لکه ناستو سره یه ده سردارد احساس وکر یو سره یه هم پرسی دلوا بیخی خلاصه ولی نشوا پا مخیه لاس را کش کر ده لاس ورغوی تک سور رنگ خبل کر اوز بویه شو چه سر یه مات شوه ده نوریه ده جراتوان هم للاس ور کره و اوخکو هم زوابی کر زکه چه ده اوخکو چی نیه نوریه و چه شوی بی نیازبینا لکه ده بود پشان ای کتی که ناسته و زیر پارسی دلی مخ خیرونو جامو او ببر سریه ده دیگو وحی ورکا ولا چه نیاز بیننو ده خپل جوت بوری تنگه ده چو چو زلی پاس اسمان تا نظر واچو لکه ده اسمان لمالک چه ده چغوخته نکوی چو چو زلی استرگی ورپا ولی خو اوخ گویی بیخی زواب بر نکر ملغلری خپل وخن لاس لنیاز بینی چخراتاو کر او زان تایه لکه ده ماشوم را جوخته کر که دایشی چینن پری ده ملغلری زرسو زیدلی وی زکا مخی خوبه هغا هم ده خپلی مور بچیر گرام بیدلا ملغلری پا کرارا و ویل سر دی درد کوی نیازبین زواب ور نکر بس یوازی پر دو رو دو ورتا براگشوا وینویی ده دوارو شندو ترمانز پتره نیوالی و گولی در تراورم نن ملغلرا ده پخوا پشان نوا هغی نن هغا درد حس کر کمچی یوازی یو بیواسا پیغلا پری پوهیگی نبل چوک نیازبینی یودم دخپلو شندو ترمنز دیوینو پتره مات کر او وی ویل هو لدی خبری سره ملغلری زان ترا جوخته کرا او دوارو خپچوغو وشارل سهار شو دهقانان لاپو پتوکی بو خزو لا شیروارو ننو کری چی اکرم پدی رو سهی کور ترانه نبود ابی وابی تشوی حلا راشا تشوی حلا راشا چی اوز دیو نویشی نخبر اکرم صبرای چه دو دوڑای وچ کپونه یه پلاسو کی بو او چرگانو تا یه وڑاول ورغک کرد. لچه نمی خبروی اکرم ورنگ دیشو او دوارو با دو دری خبری نبی کرده چه کوتی تا ننواتل او چپتی خبری سر بکرده. صبرای چه لکوتی نراو و تا سما لکه ده کپچه مار پا چیره پرشیدلا خود چه خبری نکولا طول ورستی رشوا. خو صبرای نن کوم بدرد و نویل شپشوا نیازبین غواگانی راول وشلی لابای ورطا دروشتمن وکڑی چه ده مسخوتن آزان هم پری وشو دشوی اتا اتنی مباجو پوری خپل طول کارو نخلاص کرد دوده هم و نخوڑا زکچ مازیگری ده پیازو سر خوڑا لیوا کٹ تلاڑا او پری وطا ده نیازبین لپارا داشو دیرا نادروا زکچ نن ورطا صبرای نو بغس شوی شپا پا خشوا طول کائنات پا خواگ خوب ویدو خواه ساعت بلانه او تیر شوه چه ده زور دالانه ده دزو آوازو نپورده شل او بیاو روستا خاموشی شوا سهار شو لمر بلانه او را خطله چه ده اکرم پا کور که غو غاوا اکرم پا دیر زور سرا خبری کولی او سی مکشر مولو پا دی ناولی بانده زه سر لعوله پوی بوم چه ده بدا سی کار کبی کنی باوروی داده ده خط و گوره زه خو بی سواده یم راشه تاسی پخپلا بگوره چی پرون ورته یار غرزواله بو گران ملغلری سلام زه دیر زیاد خوشحاله یم چی تاز ما غختنه و منلا انشالله زه به همستا حقا غختنه دیر جر پورا کرم هو رکتیا چی حقا زما خبره درنه لیاده و نوزی می ندر سرالارم ستا زرگی
د
د ادب جام دا برخمو د پښتنو یو میړنی شاعر او جنگیالی مشر ملکیار غرشین د ژوند احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملکیار غرشین. ملکیار د پښتنو یو مشهور ستانه قوم ده چې په خوای یو وچ غرشین او آباد کړی وو، نو ځکه دوی غرشین بولی. دا قوم د کندهار خواو کې اوسیږي. ملکیار له دغه قومه یو خراستانه مشهور سړی ده چې د پښتنو مورخان د ذکر په خپلو مشاهیرو کې راوړی ده. نعمت الله هیروي لیکي چې ملکیار د شیخ ابوبکر توسی معاصر وو او په ډیلی کې یو ځای درلود چې سلطان شهاب الدین غوري د ملتان د یرغل پر وخت ته بخلی وو او د ده مرقد هم هورې ده. دا روایت چې نعمت الله خلی ده څو سوه کاله د مخه سلیمان ماکو هم دغه سره راوړی ده، او ځینې ښکاري چې د ملکیار د ژوند وخت د سلطان معز الدین غوري معاصر وو او دی په جګړو کې د سلطان ملګری هم وو، ځکه چې سلطان لومړی پلا پر ملتان په 1571 کې حمله وکړه. نو د ده د ژوند زمانه هم په دغو وختونو کې تخمینولی شو. سلیمان ماکو د ده په احوال کې همسې لیکي. نقل کاوشي چې په روزګار د شهاب الدین غوري چې په ډیلی کې هغه ستر واکمن ټاټوبی و روخانه او همهوري مړ شو. نقل کاوشي چې په جوبله کې مسلمانان تر شا ولاړو او کفارو بری وکړ. لری نه و چې مسلمانان شي د کفارو په کټارو پوپنه او دښمن بری وکړي. ناڅاپه شیخ ملکیار راغی او پر دښمن یرغل وکړ او ډیر زختي ووژل. نور مسلمانانو هم د ملکیار تر اړخ توري وکړي او سره ومرړلې دخنه. ستر څښتن دوی ته په میړانه د شیخ خور کړه صوبا او بره چې په خوای هم نو په برخه شوي د چا هیڅ کله په هیڅ ځای کې. د سلیمان ماکو له دغه بیان ښکاري چې ملکیار یو غښتلی توریالی سړی هم وو او د توري او ادب له څښتنانو څخه و چې له سلطان سره یې په جهاد او جګړو کې ملګري کوله. داسې ښکاري چې ملکیار پر جنګیالي توپ او توریالي توپ سربیره ادبي ذوق هم درلود. پخپله هم شاعر وو او د نورو پښتنو شاعرانو اشعار هم تل لوستل، لکه چې سلیمان ماکو د شیخ اسماعیل سربانی شعرونه د ملکیار له خولې را نقل کړي دي. د زهد، تصوف او عرفان له پلوه هم ملکیار ښه شهرت درلود او مورخان د ده له نامه سره پران هم لیکي. د ده عرفانی شهرت دومره ډیر و چې تخمیناً 2.5 کال وروسته سلیمان فیروز شاه ډیلی ته نږدې فیروز آباد ښار جوړ کړ. نو هلته دې پاچا د شیخ ملکیار پران په یادګار یو سری جوړ کړ چې د هغه عصر مورخ ضیاءالدین برني پر 1250 هجري کال ذکر کوي. لکه چې مورخان تصریح کوي ملکیار په ډهلی کې اوسېده او همهوري مړ شو او په دغه ښار کې د شیخ ابوبکر توسی له مزار سره یو ځای ښخ دی. او د سلیمان ماکو د وینا له مخې په هغه میدان کې چې شیخ ملکیار د سلطان معز الدین له لښکرو سره یو ځای جنګېده او نږدې و چې د سلطان لښکر ماته وخوري، نو دې توریالي ادیب او عارف د ننګ او جنگ و سندره وویله او لښکریان یې همت، شجاعت او توریالیتوب ته تشویق کړل. څو په پای کې بریالي شول او د جنگ په ډګر یې بریا په برخه شوه. سلیمان ماکو لیکلي چې په جوبله کې ملکیار دا پاړکي وویل چې غازیان وپارېدل او په څیر د زمریو ورتوی شول. څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګوری، څښتن ممل دی غازیانو راسی ټول شاو خواسی، غازیانو راسی ټول شاو خواسی، د شهاب پملاسی دخمن مو غوڅ کړی، څښتن ممل دی څښتن ممل دی اوس مو یرغل دی، هیواد د بل دی غازیانو ګوری، څښتن ممل دی.
شاعر نمری د همدغی خبری په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکلی تل ژوندی دي. په ورېښمین خیال کې په وطن د یو شهید شوی سرتیری یتیم بچی خپل پلار ته ګیلې کړي او د وخت ناخوالی بیان کړي دي.
زما پوران وطن مین پلارا زما پوران وطن مین پلارا پلو غړن چمن مین پلارا چشوی آواز میوری بیوس سوز میوری ساز میوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم دې وطن حالات نور نشم لیده دې وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره تو خود اوران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور گیرا هم دې کې سپینه کړچی دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي دل تب امن راوړي دل تب جنگ ختم کړي دل تب سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه اوست روان دی پلارا خبری چه چکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پخولی بدلی گی ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چه لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز مگ پا خوالی بدلیگی نو دا حالات سنگ وزغمم چی می دا بیوس مور چادر خرسیگی او یتیمانو تی خان گواخیگی پلارا خبری دلتا اور راکوز ده پلارا خبری دلتا اور راکوز ده دا نامعلوم طرف شور راکوز ده دا زورور و خلق و زور راکوز ده او بس یوازی زمک پا کور راکوز ده خودتام نیه چی می زرس پکرما تام نه چې مزړه سپکړما ډیر را ډکښوې چې خص پکړما چې راته ډاډ راکړې وای چې خدای خو مشتا الله و امن راوړي بیا به چمنس پر لېشي خوخ بهر یو سړې شي یا به چمنس پر لېشي خوخ بهر یو سړې شي خوف افسوس ارمان پدې کوما خوف افسوس ارمان پدې کوما چې ته هم نه ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې عزت زور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازم شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو او لویشت پټې رازم پور خوړو پلاره خبرې عزت زور خوړو خاموشۍ رازم شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ راڅخه ورور خوړو لویشت پټې رازم پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره ماته شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینه ووجله او احساس توفان خاوري کړ پلارا ستا بچه یم ستا پلتب خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لاد شما پلار کوخخ کوم چه یتیم لزل مخلاص کرم ده کند مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اری کم یتیم لزل مخلاص کرم ده کند مور پا سر سادر راسم کرم ده خکاری تور توپا کری اری کرم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته پستر ګډون شوم نظر غوندي سړی نشته روزه راغلی خو اختر غوندي سړی نشته نور بل چا سره په لوړ آواز خبرې نکوم نور می ترشاله کده غر غوندي سړی نشته د چا د لوړ عزم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عزم نازک زړګی نشان خاور شو لکه ګلاب لکه نختر غوندي سړی نشته اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې سما و مخیت دست پر غندی سڑه نشتا بیارا